السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونه در تخبريږي، خو لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې د امریکا ولسمشر د 2022 کال هغه دفاعي بودیجه توشه کړي چې لمخې په افغانستان کې د امریکا د نږدې شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو کمیسون هم ټاکل کیږي. دا لاندې خبري برخه وروسته راځي، خو اوس د ساعت خبرونه اورو. امریکا افغانستان کې د خپل شلکلن حضور ترنګوالی ارزوي. روسیې د افغانستان تاجکستان د ګډې پولې پر نه خوندیتوب اندېښنه وښوده، او د ایران د اټومي تړون پر سر خبرې پرون بیا په ویانا کې پیل شوې. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال دفاعي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې په اړه د یو کمیسیون جوړېدو ته اجازه ورکوي لاسلیک کړه. دغه د 270 میلیارد ډالرو بودیجه د روانې میاشتې په پایل کې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه. له دواړو جمهوری پالو او ډیموکراتو څخه جوړ د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون بشپاړس غړي ولري. دوی به په خپل څېړنیز راپور کې له دغه جګړې چې د روان کال د اګست په 1 له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو په وتلو سره پای ته ورسېده د تکتیکي او ستراتیژیکي درسونو سپارښتنې وړاندې کوي چې په راتلونکي کې په امریکا کې په پوځي ماموریتونو کې ورڅخه استفاده وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان تاجکستان په پوله امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې پوتین پرون دوشنبه له خپل سیال د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په غونډه کې دغه اندېښنه څرګنده کړه، او یې ویل دا هغه مسله ده چې دای له ولسمشر سره پرې په دوامدار تماس کې دی. پوتین پرون دوشنبه دغه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې روسیا پر وسلو او تجهیزاتو د تاجک ځواکونو د سنبالولو د لومړنۍ مرحلې د پای ته رسېدو خبر ورکوي. د تاس آژانس په دوشنبه کې د روسیې د سفیر ایګور لیاکین فرالوف له قوله ویلي زغروال وسایط تهاجمي وسلې او د اس 300 توغندیو یوه دستګاه په تاجکستان کې ځای پر ځای شوې ده. هغه ویلي چې روسیا او تاجکستان له نږدې د افغانستان وضعیت څاري. د افغانستان له خاورې تاجکستان ته د دریزو وسلوالو نفوذ د مسکو یوه اصلي اندېښنه ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي دوی به له ازبکستان سره هم د برېښنا د واردولو تړونونه لاسلیک کړي. د دغه شرکت د مشرتابه پلاوی په تاشکند کې دی، او په دې اړه له ازبکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی. پرون دغه پلاوی د تاجکستان له برق تاجک شرکت سره د 2022 کال د برېښنا د واردولو قرارداد لاسلیک کړ. افغانستان د اړتیا وړ خپله برېښنا تر ډېره د منځنۍ آسیا له همدې دوه هیوادونو واردوي. د اګست له 15 راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، دا هیواد تاجکستان په ګډون د برېښنا له واردونکو هیوادونو په لسګونه میلیون ډالره پوره وړی دی. د پاکستان پوځ د افغانستان پولې ته نږدې په یوه قبایلي سیمه کې پر یوې پوځي پوستې د سخت دریځو وسلوالو په برید کې د یوه سرتیري د وژلو خبره کوي. د پوځ د خبرپاڼې له مخې دا پیښه پرون د شمالي وزیرستان په شیوا ولسوالۍ کې رامنځته شوې. پوځ ویلي یو سرتیری د سختو نښتو په نتیجه کې وژل شوی، او په حمله کوونکو پسې یې سیمه پلټلې ده. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی، خو تحریک طالبان پاکستان له هغه وروسته چې له حکومت سره یې د سولې خبرو نتیجه ورنه کړه د پاکستان پر پوځ او پولیسو بریدونه زیات کړی دي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې بیا پیل شوې. تهران وایي د دغو خبرو په نتیجه کې به پر ایران د امریکا لګول شوي بندیزونه لرې شي. د اروپایي ټولنې ویاند الیان متون په یوه ټویټ کې ولیکل چې د خبرو اتم دور په ویانا کې پیل شو. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په دور کې وم پړاو خبرې د دسمبر په 18 بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. د راپورونو له مخې ایران ځینې نوې غوښتنې وړاندې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د دغو خبرو په ترڅ کې ویلي چې که امریکا غواړي په دغو خبرو کې شامل وي، نو باید پر ایران د بندیزونو د لرې کولو ضمانت د دې خبرو د اجنډا په سر کې وي. د راپورونو له مخې د دغه تړون د احیا لپاره خبرې د روسیې، برېټانیا، فرانسې، چین، جرمني او ایران د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو او سیاسي مدیرانو په سطحه مخته وړل کیږي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ماسکو او واشنگتن ترمنځ پر امنیتي مسایلو خبرې به د نوي کال له رخصتیو وروسته وشي. لاوروف ویلي چې روسیا غواړي چې د هیواد پوځي چارواکي له ناټو سره په خبرو کې برخه ولري. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ، آدرس د ازادي راډیو ډاټ کام. پر ویبپاڼې سربیره د ازادي راډیو خبرونې یا خبرونه راپورونه د غرض زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم کتلی شئ، facebook.com/azadiradio آدرس دی. او زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو کړئ، هلته به د ورځې له تازه پیښو خبرېږئ. لکه څنګه مو چې د خبرونې په فایل کې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیو د سندرو میلمانه خبرونه اوري. خو په لاندې خبري برخه کې بدا ووري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال هغه دفاعي بودیجه توشیح کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د نږدې شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو کمیسون ټاکل کیږي. په عین حال کې د ولسمشر مرستیال کمالا هاریس له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د بایدن د پریکړې دفاع کړې او وی ویل دغه پریکړه د هغه تړون پر اساس شوې چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مهال له طالبانو سره شوی وو. تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
سپینې ماڼۍ پرون دوشنبه وویل چې ولسمشر جو بایدن د 2022 کال لپاره د 170 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه چې مخکې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه لاسلیک کړه. دواړو د استازو او مشرانو جرګو د روانې میاشتې په پیل کې په غوڅ اکثریت د دغې بودیجې تصویب ته رایه ورکړې وې. په تیرو کلونو کې په دفاعي بودیجه کې به په میلیارډونو ډالر د افغانستان د جګړې لپاره ځانګړي کېدل، خو دې ته په پام چې امریکا خپل ټول ځواکونه د روان میلادي کال د اګست میاشتې تر 1 پورې له افغانستانه وویستل او په دې هېواد کې نږدې 40 کلنه جګړه پای ته ورسوله، دا ځل د دغې دفاعي بودیجې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون بل دواړو ګوندونو جمهوری پالو او ډیموکراتانو جوړ 14 غړي لري او د یو کال په موده کې به خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به په 3 کلونو کې بشپړوي. دا کمیسیون به د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه یو بشپړ جاج اخلي او د راتلونکو عملیاتو لپاره به له دغې جګړې د اخیستل شوو تکتیکي او ستراتیژیکي درسونو سپارښتنې وړاندې کوي. پاین هلکر امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس یو ځل بیا له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې ادارې د پریکړې دفاع وکړه. میرمن هاریس له امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې د تېرې یکشنبه پورې خبره شو وویل:
آی فولی سپورټد د پرزیدنټس ډیسیژن ټو
د حقیقت ته په پام چې دا یو بې پایه جګړه وه، زه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ولسمشر د پریکړې بشپړه دفاع کوم او زما په فکر دا مهمه خبره باید له یاده ونه باسو چې مخکنی ادارې له طالبانو سره یو تړون کړی چې افغان حکومت ته اجازه نه ورکړي چې د خبرو میز تر شا یې کښینوي. دغه تړون غوښتنه کوله او دا یو برخه وه چې موږ له افغانستانه د مې میاشتې تر وروستۍ نیټې ووځو.
د هغه تړون له مخې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې له طالبانو سره وکړ، ټول امریکایي ځواکونه باید تر همدې نیټې یعنې د مې تر اخره پورې له افغانستانه ایستل شوي وای. خو ولسمشر بایډن دغه تړون ته د روان کال د اګست میاشتې په 1 عملي بڼه ورکړه. په افغانستان کې د امریکا نږدې 40 کلنه جګړه د 13 اګست میاشتې په پای کې له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو په وتلو سره پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان واکمن شول.
و موریدل چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپل نږدې 40 کلن پوځي ماموریت وارزوي. په دې اړه د امریکا په نوې دفاعي بودیجه کې د یو کمیسون جوړښت ځای ورکول شوی دی. په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار او د چارو له کتونکي شفیق همدم نه دی مرکه په پایل کې پختل چې امریکا د څه په لټه کې ده.
سلامونه نیکی هیلی. البته د امریکا متحده ایالات چې په افغانستان کې شاوخوا 40 کاله په جګړه کې ښکېلو، په دې کې 4 نظامونه رژیمونه وبخښي چې په هغه کې جمهوری خواهان او ډیموکراتان دواړه ښکېلو، یولس کانګرس دوره په دغه 40 کلونو کې تغییر تبدیل شو. نو دغه ټول سیاسیون د امریکا خلک او هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي دلی ځانونه قرباني کړي، ټپیان یا د غوی فامیل غړي، په نهایت کې غواړي چې پوه شي چې په افغانستان کې کوم شیونه او چې هغه غلط او صحیح مخکې نتله او کوم کسان پکې ملامت. نو دا به ډیره یو پراخه جوته او ډیره مسلکی کمیسیون بویشه د افغانستان کې د امریکا سیاسی ډیپلوماټیک اقتصادي او نظامی سلورو برخو کې کرکتر نه کوي او تحقیقات کوي او دا پیدا کوي چې مشکلات په کوم ځای کې او دغه مشکلات چې دوی پیدا کی بیا دوی خلکو ته دغه ټول مشکلات په ان کلاسیفاید یا غیر محرمانه اسناد کې خبروي چې تر څو دغه مشکلات بیا پاینده کې په نورو هیوادو کې تکرار نه شي.
بله همدان صاحب، دا کمیسیون به څومره وکولای شي چې بې پلوه ارزونه وکړي او آیا د امریکا د ولس قناعت به ترلاسه کې فکر کوي؟
د کمیسیون جوړښت داسې دی چې د شاوخوا شپارس کمشتران بلري او دغه بل یا د قانون هم چې معرفي شوی ده بای پارتیزان یا غیر جانبدار ده. بدون شک چې په کمیسیون کې به د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو استازي به ګډون ولري، خو د کمیسیون اساس او تهداب باندې خودل شوی چې د دې بیا کتنه کره کتنه او تحقیقات به کاملا غیر حزبي، غیر سیاسي او غیر جانبدار وي. او حتی ځینې شرایط چې دغه کمیسیون د غړیتوب لپاره وضع شوی دا چې په دغه کمیسیون کې به هغه کسان چې د افغانستان په جګړو کې په اقتصادي، مالی یا هم په نظامی چارو کې لوی مسؤلیتونه لرل، هغه کسان به عضویت نه لري او فقط هغه کسان به عضویت لري چې پخوا په افغانستان کې په جګړو کې مستقیم مدخل نه وو، یا هم د دوی کمپنیانې یا د دوی شرکتونه که هغه امنیتي شرکتونه وي یا هم د وسلو شرکتونه وي په افغانستان کې ښکیل نه وي. نو د بې پریتوب او غیر جانبداری لپاره دوی ډیر کره تصامیم نیولي، او زه فکر کوم چې د امریکا د خلکو لپاره د کمیسیون موندنې د منلو وړ وي.
د ناتو په خوانی سلاکار او د چارو کتونکو شفیق همدم وو چې له ازادۍ رادیو سره غږیږي.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
سموغاکل آزادی رادیو نه اوری اوریدونکو، وړاندې درته په دې خبرونه کې د سندرو میلمانه پروګرام چمتو دی، خو تر دې مخکې راځي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او تبصرو لنډیز درته ولرو. ملالی بشیر ته بغوښ شو چې د زینو دغه ورسپانو پانی اړولې دي.
انډیپندنت ورسپانې د طالبانو لخوا پر افغان شذو پرته لناري نخپلوانو د سفر د بندیز په اړه لیکل دي. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو ویلي هغه شذ چې اوږد سفر کول غواړي پرته لناري نخپلوانو به د سفر اجازه ونه لري. دا اعلان د یکشنبه په ورځ د طالبانو امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت وکړ، چې د ورسپانې په وینا له اگست میاشتې راهیسې د شذو پر حقونو د طالبانو ورستۍ حمله ده. ورسپانی د دې وزارت د ویان صادق عاکف مجاهد له قوله لیکلي چې وایي موټر چلوونکي باید هغه شذو ته د سفر اسانتیا برابر نه کړي چې تر 2.5 کیلومتره زیات مزل کول غواړي، او باید له نارینه خپلوانو سره یو ځای سفر وکړي. په مقاله کې یادونه شوې چې د طالبانو دې پریکړې د بشري حقوقو فعالانو خبرګونونه پرولې چې وایي طالبان له شذو بندیان جوړوي. په دې مقاله کې د بشري حقوقو د څار ادارې د شذو برخې مرستيال هیدر بار له قوله ویل شوی چې وایي دا پریکړه د شذو په زندان کې اچولو پر لور یو بل قدم دی. د دې په وینا دا کار د شذو پر وړاندې خندونه رامست کوي، او له دوی دا فرصت اخلي چې بل شهر ته د تجارت لپاره ولاړ شي یا که له کورنۍ تاوتریخوالي د پټېدو په هدف ځان ژغوري. دیلی میل ورسپانې د امریکا د مرستیال ولسمشری کمالا هارس هغو خبرو ته اشاره کړې چې سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان په اړه پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړي دي. په دې مرکه کې له هغې وپوښتل شول چې آیا د افغانستان د ناکراری په اړه مسؤلیت احساسوي. هغې ویلي چې دا ولسمشر ټرمپ و چې له افغانستانه د وتلو موافقه یې لاسلیک کړه. د ډیلی میل په مقاله کې راغلی د امریکا مرستیال ولسمشری په دې مرکه کې ویلي چې له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند اندېښنې وړ دی. هارس سی بی ایس تلویزیون ته ویل د افغان ښځو او نجونو ملاتړ د امریکا د حکومت لپاره یو لومړیتوب دی، او دوی طالبان څاري چې له ښځو سره د هغوی د چلند په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د ډیلی میل ورسپانې د مقالې د لیکوال په وینا هارس په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکایي ادارې د پریکړې دفاع کړې وه، خو هغې د امریکا پر پخوانۍ اداره د وتلو لپاره د مهالویش ټاکلو تور پورې کړ. ډیلی میل ورسپانې لیکلي چې پر ولسمشر جو بایډن او د هغه پر لوړپوړو چارواکو له افغانستانه د دوی د ناکامو وتلو له کبله پراخ انتقادونه سوي دي. که څه هم ولسمشر ژمنه کړې و چې تر هغو به په افغانستان کې پاتې سي چې ټول امریکایان ووزي. د ډیلی میل په مقاله کې راغلی